الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، عدد حبات المطر وعدد أوراق الشجر وعدد دواب البحر والبر وعدد الرمل والحجر، صلاة تغمسنا في بحر حبه مع العارفين، وصلاة تنور بها قلوبنا بنور اليقين، وصلاة تقضي لنا بها حوائج الدنيا والدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي. محترم مسلمانانو ورونو، د مسلمانانو د زوال وجوهات او سببونه او لاملونه به تاسو ته وړاندې سي. په اوسني نړۍ کې تر ټولو ویشل سوی او ناقرار قام یا خلق مسلمانان دي، سره له دې چې اسلام نړۍ ته سوکالی، شیرازی او د تمدن زیری وړاندې کړی دی. د قرار او باثبات ژوند ضمانت یوازې اسلام ورکړی. تاسو پوهیږئ چې تر اسلام وړاندې خلکو خپلې لوړې ژوندۍ ښخولې، یوازې د یوه نسب د لوړوالي پر سر به خبره شخړو او جګړو ته تر دې حده ورسېدل چې په سلګونو او په زرګونو کسان به پکې وژل کېدل. غلامانو یا مزدورانو ته به داسې درنې سزاګانې ورکول کېدلې. انسانیت څه چې حیوانیت هم زړه تکان ورکوونکي وې. په ناحق او د غیرت په نوم جګړو کې به یوه قام د بل ملا تړله، برلاسي لوري به د ماتې خوړونکي لوري زاړه واړه او میرمنې ټول له یوه مخې تر تیغ ایستل. او کله چې د اسلام ځلیدونکي لمر راوخوت، دغه ټولې تیارې او تورتمونه یې له منځه یوړل. د دشمن سره د دوست او له دوست سره د ورور په څیر چلند یې د خلکو په زړو ومنل. د مسلمانانو ترمنځ مینه، یووالی او اتحاد رامنځته سو. فارسی سلمان او حبشی بلال رضی الله عنهما د اسلام تر ټولو لوړې کورنۍ غړي وشمېره سول. د عزت څښتن هغه څوک چې د خدای جل جلاله څخه به زیات وېرېده، هماغه و چې د جزیرة العرب د افق څخه د راختلې لمر وړانګې د نړۍ تر ګوټ ګوټ پورې ورسېدلې. د آرامۍ او رښتینې آزادۍ سوری یې په ټوله نړۍ خپور سو، چې له عمله یې خلک په ډلو ډلو د اسلام منلو ته تیار شول. تر دې چې یو وخت داسې هم راغی چې د هغه مهال زبر ځواکو یعنی فارس او روم مشرانو به د مسلمانانو هر ډول غوښتنې ته غاړه ایښودل، تر دې اندازې پورې چې په ځنګله کې به جناورانو او حیوانانو ته وویل شول چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم ملګري یو، هغوی به له زیان او ضرر رسولو څخه د دوی ډډه او پرهیز کاوه. د اندلس او قرطبه ښارونه د ځمکې پر مخ ځلیدونکي ستوري وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ او د اطرافو اقنافو څخه به خلک، مسلمانان او غیر مسلمانان، د دینی او دنیوي زده کړو دپاره راتلل، او خپله علمي تنده به یې همالته ماتوله او خړوبوله. د اندلس المغرب د هغه مهال د پلازمینې غرناطې په اړه ویل کېږي چې په اسلامي تاریخ کې یوازنی هغه ښار و چې نږدې ټول خلک یې د قرآن حافظان وه. سمرقند او بخارا بیا هغه ځایونه وه چې د حدیثو، فقهي، تفسیر او عقیدې فاضلان یې نړۍ ته وړاندې کول. دا هر څه مو اوس له لاسه ورکړي او په مخ کې یوازې درې لارې لرو: غلامي، یا مرګ منل، او یا هم بلې سیارې ته کوچېدل راپاتې دي. اوسنی حال خو اوس چې مسلمانان تر پخوا زیات شتمن او تر مځکې لاندې زیرمې په واک کې لري، د شمېر له پلوه یې هېوادونه تر 50 اوړي. د عصري او دیني علومو پوهان یې هم له نورو کم نه دي. د هوښیارۍ او عقل په ویش داسې خوښ دي چې هر سړی وایي ماته یې لویه برخه راکړې ده، خو بیا هم له داسې ناورون سره مخ دي چې په یادولو یې سړی د لیونتوب تر پولې او تر اندازې رسېږي. دا ولې او لامل څه دی؟ چې مسلمانان اوس تر پخوا په ظاهري مادیاتو ځواکمن او قوتمن ګرځول سي. د دې قوت او ځواک بیا وجود بیا هم مسلمانان د داسې زیانونو او تاوانونو سره مخ دي. غواړم چې په همدا نصیحت کې حاضرینو ته په دې اړه د مسلمانانو اوسني ناخوالي او لاملونه بیان کړم. الله جل جلاله دې د حق ویلو او پر حق درېدلو توفیق را نصیب. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په همدې اړه زرین ارشادات وړاندې کړي. الحمدلله دا زموږ تاسو جن چې دي دا کامل جن دي، بشپړ جن دي، د ژوندانه په ټولو اړخونو کې ارشادات او لارښوونې لري. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نن ورځې د ناخوالو او د مسلمانانو د کمزور حالاتو په اړه هدایات فرمایلي دي. په دې حدیث مقدس کې چې تاسو ته وړاندې ذکر سو، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه حدیث مقدس کې څلور شیان موږ ته وړاندې کړي او پیش کړي دي. اذا رأیت شحا مطاعا، څه وخت چې ته ووینې اے مخاطبه، بخل، داسې بخل چې د هغه اطاعت ستا نفس هم کړی وي او نور خلکو یې هم پیروي کړي، چې ته داسې شح او بخل ووینې نو وروسته به یې حکم راځي چې څه به کوي مؤمن مسلمان. اوس داسې بخل چې هغه منل سوی، نفس هم منلی، نور انسانانو هم منلی، داسې بخل کول دا شاته ډېر زیات زیانونه او تاوانونه لري. اول ځان اعدادی د رب عز اسمه لپاره د پیسو او شتمنیو نه مصرفول. عام تر دې هغه که زکات وي او که نور صدقات وي، دا انسان چې د ده په زړه کې د بخل مرض ځای پر ځای سوی، هغه دا عمل نسي کولی. د انفاق فی سبیل الله څخه په یو ډول باندې د الله سره لنډ وي. دوهم ځان د خیر پر عمل باندې نه تیارېدل، یعنی هغه څوک چې د ده په زړه کې بخل قرار لري، داسې بخل چې هغه مسلم بخل وي په ټولنه کې، دا بخل انسان د نیکو اعمالو کولو ته هم نه آماده کوي. دا غرنګ دا بخیل انسان یا دا بخیل ټولنه د جهاد څخه هم چشتي. د هغه دشمن چې د اسلامي نړۍ په وړاندې را ولاړ سوی دي، دغه په مقابل کې نه مالي جهاد کولی شي دا بخیل انسان او نه ځاني جهاد کولی شي، د جهاد څخه په چیشته کوي. د دغه بخل چې هغه شحن مطاعا په نامه سره په حدیث مقدس کې ذکر سوی دي، دا درې زیانونه او دغه ته ورته نور زیانونه هغه اړي ټولنې ته. نن ورځ که موږ تاسو وګورو، دا رنګ بخل یقینا په اکثرو انسانانو کې تر سترګو کیږي چې هغه فرضي زکات، واجبه صدقات او نفلي صدقات خو پرېږده، هغه واجبه صدقات او هغه چې په دوی باندې لازم د دوی د شتمنیو د اموالو زکاتونه دي هغه نسي کولای. وجه دا ده چې بخل ډېر عام سوی دي او په اکثرو انسانانو کې سړی حسولی شي، نو هغه زیانونه یې موږ په ټولنه کې ګورو. په دوهم قدم کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وهون متبعا، دا چې په ټولنه کې اے مخاطب اے مسلمان ته ووینی چې داسې نفسانی خواهشاتو پیروي شروع وي چې د هغه خپل نفسانی خواهشات او نفس تابعداري په کلي ډول په اکثرو انسانانو کې په اکثري ډول باندې هغه موجود وي، نو بیا دا د اخر الزمان یا د اخر زمانې نښه ګڼل کېږي او هغه شاته ډېر زیانونه لري. د نفسانی خواهشاتو پیروي کول، د نفسانی خواهشات پر ځای کول او هغو ته ځان تابع کول، دا د اسلامي اساساتو خلاف عمل دی. اسلامي اساساتو کې په اسلامي قوانینو کې په ډاګه سره مومن مسلمان ته ویل کېږي چې ته باید چې رب عز اسمه خپل بادار او مولا وګڼې، هغه ته سر د بندګۍ ټیټ کې. داسې نه چې نفسانی خواهشات خپل معبود ګرځولي، نو نفسانی خواهشات خپل معبود ګرځول او د هغو پیروي کول هغه شاته په عام ډول باندې څلور زیانونه لري. اول دا چې علم به ورک سي، چا که د نفساني خواهشاتو پیروي کول نو هغه به شاته دا وي چې علم به د هغوی سره نه وي. او دوهم دا چې د خیر ښېګڼې ذهنیت به یو مخ ورک سي، د خیر ښېګڼې ذهنیت به یو مخ د منځه لاړ سي، او شر او فساد به عام سي او ډېر به سي. او بل دا چې ځان ځاني عامېدل دا به ډېر سي، او یووالی او اتحاد به د منځه ولاړ سي. دا شیان دا زیانونه موږ اوس په ټولنه او معاشره کې مجبور. دریم چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ارشاد کې فرمایلی دي ودنیا مؤثرتن ودنیا مختارتن، دنیا یې مختاره کړي او دنیا یې هدف اصلي ګرځولي، هغه مقصد اصلي ګرځولي داسې دنیا چې هغه مختار وګرځي غوره وګرځي تر هر شی بهتر وګڼي ان تر دې چې اسلامي قوانین هم د دنیا ګټلو دپاره تر پښو لاندې کړي دا شاته ډېر زیات زیانونه لري. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث مقدس کې فرمایي چې حب الدنیا رأس کل خطیئه، حب د دنیا چې دی هغه سر د ټولو خطایاو دی، بنیاد او بنسټ د ټولو خطاګانو دی. نو که موږ تاسو متوجه سو دا زیانونه به تر شا لري، شتمني خپل معبود ګرځول، د دنیا سره چې مینه پیدا سول نو بیا دا شتمني خپل معبود وګرځي، دومره درناوی او احترام کوي لکه څوک چې د خپل رب احترام کوي داسې وګڼي. دوهم دا چې فاحش او شهواني شیانو ته به شوق زیات سي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی دي چې د دنیا سره محبت دا سر او بنسټ او بنیاد د ټولو خطاګانو دي، نو دا هغه بنیاد خو دی، د بنیاد سبنو نور شاخونه او څانګې زیږي، هغه به دای چې فاحش او شهواني شیانو ته به د دغه دنیا خوښوونکو انسانانو شوق زیات. بل دا چې په همدا شهواني شیانو د ترلاسه کولو لپاره به یو د بل په خپل منځ کې مسابقه سره کوي او بل ظاهري دینداري به ډېر سي، مګر دننه په مغز کې به هیڅ شی نه وي. ظاهرا به خورا ښه مساجد وي، ښه جامعګانې وي، ها و ها، دا شیان به ظاهرا ښکاري، په دننه کې به یې کچھ وي، مغز او روح به نه لري. دارنګه به ظاهرا علم ډېر سي، د علم ډېروالی به وي او اهمیت او وزن به یې کم وي. دا هغه شی دی چې دا دنیا موثره تن، دنیا چې مختاره کړلې او جماعت، دنیا چې مختاره کړلې او ټولنی او معاشره، دا هغه سره به پشا کې دا زیانونه وي دغه او دې ته ورته نور هم. څلورم ځل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی و اعجاب کل ذی رأی برأیه، خوشوالی د هر څښتن د رأی په خپل رأی باندې، خپل رأی به د هر چا ته ډیره محترمه او خوښه وي، د بل چا رأی او نظریه ته به هیڅ اعتبار نه وي. کومه ټولنه کې چې داسې شیان موجود سي، اتحاد او یووالی روح به د منځه ځي، هلته به هیڅ اتحاد نه وي. هر یو به وایي چې زه په خپل عقل، په خپل ذهنیت، په خپل استعداد باندې بشپړ او پوره یم، هیڅ چا ته ضرورت نه لرم. او دا غرنګه په عملي ساحه کې به په یو عمل باندې اتفاق نه سي کېدلی، او دا غرنګه نظر او مشورې ذهنیت په پټه په ودرېږي. هر سړی به وایي چې زه پوره یم، زه مشورې ته څه ضرورت لرم، زه د خپل نظر بل چا ته وړاندې کولو ته څه ضرورت اړتیا لرم. دا زیان سو، بل به دا زیان وي چې هر څوک به پر خپل رأی او په خپل ذهنیت او په خپل نظر باندې ډېر محکم ولاړ وي، د خپل نظریې سو به یو ذره هم دی نه اوړي. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څلور شیان په حدیث مقدس کې ذکر کړل چې په دغه ټولنه کې چې دا څلور زیانونه سره یو ځای سي او سره جمع سي، په دغه وخت کې به نو مؤمن مسلمان څه کوي. اذا رأيت شحا مطاعا، څه وخت چې ته ووینې اے مسلمانه، اے مخاطبه، داسې بخل چې د هغه اطاعت سوی، ستا نفس هم اطاعت د هغه کی، د هغه منل کی، او نورو ټولنه کې انسانانو افرادو اشخاصو هم د هغه منل کړي. دوهم وهوا متبعا، داسې نفساني خواهشات چې هغه تابعداري کول سوی، و دنیا موسره، داسې دنیا چې هغه مختار سوی، غوره او بهتره او ښه ګڼل سوی تر دینی عباداتو او اموراتو. او څلورم و اعجاب کل ذی رأی برأی، خوشوالی د هر څښتن د رأی او د نظر په خپل رأی باندې. فعلیک بخاصه نفسک، لازم دی پتا باندې اے مسلمان په دغه وخت کې خاص د خپل نفس اصلاح او د خپل نفس د حفاظت لپاره به ته فکر کړې. وداع العوام، ته پرېږده د نور عامه انسانان، هغه عامه انسانان چې هغه د خواصو د تګلارې او د هغو د هدایاتو څخه اوښتي. شارحین د حدیثو په دې اړه فرمایي چې مطلق عوام به خواص نه پرېږدي، ځینې عوام به د خواصو تر هدایاتو لاندې تک کړي، هغه خوچتي هغه به راګرځول کېږي، هغه ته به هدایت کېږي، د هغو د اصلاح فکر به کول کېږي، مگر هغه عوام، هغه عام انسانان، هغه عام مسلمانان چې هغه د خواصو ته هدایات او منولو ته هم زړه نشکي، هغه به پاته کول کیږي. ودا ال عوام، تنو په دغه وخت کې عامه انسانان پرېږده چې د خواصو او د ځانګړو کسانو د هدایات او د ارشادات د ساحې څخه ځان استلی. فان من ورائکم ایاما، بیشک استاس ته ورسته ایاما، داسې ورځې ست چې الصبر فيهن، چې صبر په دغه ورځو کې مثل القبض على الجمر، صبر په دغه ورځو کې پر دین باندې هغه داسې دی لکه یو چا چې په لاس کې سکروټ د اور نیولی للعامل فیهن مثل اجر خمسین رجلا هغه عامل ته عمل کوونکي ته په دین باندې په دغه ورځو کې هغه په مثال د اجر او د ثواب د پنځوسو کسانو دی یعملون مثل عملکم شاخ ستاسی پشان نبی علیہ السلام خطاب صحابہ کرام و رضوان اللہ علیہم اجمعین تکی چی ستاسی دو پنزوس و کسانو پا اندازہ با دی ثوابون ترلاسہ کولیس مسلمانان و رونک مشتاسی حقیقت تا متوجہ سو دا اسلامی نڑی اوز مشتاسی پا ٹولنکی چی دا حالات اوز مشتاسی گورو دا شیان پا اکثر ڈول پا اکثر ڈول پا دیر ڈول موجود دی دا زیانونه په ټولنه کې موجود دي دا تاوانونه موجود دي اوس په دغه حالاتو کې دا یو خبره د حدیث مقدس په داګه ښکاره سول او مشتاسي واورېدل چې په دې وخت کې کپتنی او زیانونه او د مسلمانانو شوق و نفسانی خواهشاتو ته زیات دي د دین څخه مخ اړولې دي ورسره په څنګ کې هغه څوک چې دیندار دیانتدار باعمل شخصیتونه دي هغه کولی شي چې په دغه ورځو کې ډېر زیات ثوابونه ترلاسه کړي یعنی نن ورځ د ډېر زیان ورځ هم ده نن ورځ د ډېر ثوابونو اجرتونو د ګټلو ورځ هم ده نو په دې حدیث مقدس کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عام ډول خپل امت اعلان کی چې نن ورځ په آخر الزمان کې چې دا نن ورځ ده په دې ورځ کې به فتنی او معاصی او شوق او معاصی او ته او رزغستل و معاصی او فحشا او منکر ته ډېر زیات وي خو دا هم ورسره په څنګ کې شته چې کولای شي چې یو مسلمان دیندار او نیک عمل انسان وي هغه بیا ډېر ثوابونه هم په دې ورځ ترلاسه کولای شي دا یوه خبره بله خبره که موږ تاسو وګورو چې په ټولنه کې ډېر ځان یې اړولی دي او ډېر نقصان یې عامه مسلمانانو ته ورسولی دي هغه د قرآني احکامو نه قدر کول د قرآني احکامو نه درناوی نه عزت هغه هم ټولنې ته ډېر سخت زیان اړولی دي او د دین او د دیانتداري د لارې سه مسلمانان ډېر اړولي د دینی احکامو او د قرآني احکامو هیڅ قدر او وزن د دوی په زړونو کې نه وي نو په دې بنا باندې دا زیان په ټولنه کې ډېر زیان اړولی دي ډېر نقصان یې اړولی مولانا جلال الدین رومی رحمه الله په خپل کتاب کې یا په خپلو تصنیفاتو کې د الهي حکم د قدر په اړه باندې زرین ارشادات کړي دي زه تاسو ته د مولانا رومی رحمه الله یو دوه درې لنډې قصې را نقل کوم مولانا رومی رحمه الله په خپل کتابونو په خپلو تصنیفاتو کې د محمود غزنوی رحمه الله قصه را نقل کی او د ده سره چې کوم خادم وو ایاز په نامه سره دا قصه را نقل کی محمود غزنوی رحمه الله په خپل وخت کې سلطان او پادشاه تیر سوی د وزیران درلودل ارکان د دولت یې درلودل او د وخت په تیریدلو سره د ایاز په نامه سره یې عمرۍ هم دا شاهي دربار ته راغ د لږ وخت په تیریدلو سره یې هلته لوړ مقام خپل کړ ډېر لوړ مقام یې ترلاسه کړ د ایاز د لوړ مقام د ترلاسه کیدلو وروسته نورو وزیرانو د ده سره حسد شروع ویې ویل چې د ایاز چې دی دا یو مرۍ و یو خار کس و رالی داسې په لږو ورځو کې تر ټولو ارکانو د دولت او تر ټولو وزیرانو سلطان او پادشاه محمود غزنوی رحمه الله ته مقرب وګرځېدي نو په دې بنا هغوی اسد ورسره کاوه یو ځل محمود غزنوی ته وزیرانو وویل چې دا ایاز چې دی دا هلته یو خاص الماری لري په هغه الماری کې د خزانه ځای پر ځای کړی خاص الماری لري او روزانه دی ورځي هغه الماری ګوري هلته خاص خزانه دی لري او هلته خاصه سرمایه او شتمني لري دا تورې پر ولګو د دې خبرې د سپیناوي دپاره محمود غزنوی رحمه الله ارکان د دولت سره را جمع کړل سره راټول کړل مجلس یې دایر کړ ایاز را وغوښتي ورته ویې ویل چې ته چې روزانه هغه الماری خلاصې په هغه الماری کې څه شي ایاز ورته وویل چې په هغه الماری کې درې شیان موجود دي سلطان محمود غزنوی رحمه الله ورته وویل چې ورسه هغه درې شیان درې سره راوړه که ګوري وزیران هم ورته ګوري ایاز ولاړې الماری اخلاص کړه درې شیان یې راوړه زاړه بوټونه یا چوټې زوړ قمیص او زوړ پرتوګ دا درې شیان سلطان محمود غزنوی او ایاز ته وویل چې دا درې شیان د څه دپاره ته هلته ایښي چې روزانه الماری خلاصې او ورته ګورې بیا یې راوړې ایاز وویل زه چې اوله ورځ دا شاهي دربار ته راغم دغه زاړه بوټونه یا چوټې زما په پښو وې او دا زوړ پرتوګ او قمیص و زما سره نو دا ما هلته په الماری کې زړولي دي روزانه زه دغه الماری خلاصوم د خپل پخواني حال ته ګورم د بیا ورست د سلطان د احسانات او شیګړو قدردانی فضل کې پیدا کوم چې اول زلزله چرالم یو ډیر خار غریب نادار غلام ریو د شاه په دربار کې ماته داس امتیازات تر لاسه سول داس انعامونه راکول سول داس ما قدر وسو نو روزانه زدا ګورم چې د سلطان احسانات را فرزل کوم نو مولانا رومی رحمه الله چې دا قصه را نقل کړې ده په دې کې دا عبرت بیان کړې دي چې باید چې مؤمن مسلمان هم خپل پخوانی حالت ته متوجه شي، خپل پخوانی ضعیف حالت، کمزوری حالت، د مسکنت حالت، د غربت حالت، د غریبی حالت هغه لحاظ کی، ملاحظه کی، سوچ پکشی وکی، فکر پکشی وکی چې زه څه شی وم، دا چې الله جل جلاله په ما باندې دا رنګ نعمتونه وراورول او زه په خپل احساناتو شیګونو کې وپیچلم، دا یوازې او یوازې د الله تعالی فضل او رحمت کی دا به فضل کی. انسان به د الله جل جلاله د احساناتو شکریا ادا کی، د الله تعالی د نعمتونو شکر به ادا کی. نو دا به دی نیری دی ورته وی شو بیداری داس عمل که هر چا درلودی هغه به په خپل روزانه حالت کې د الله جل جلاله شاکر بنده جوړ سوی. دا غرنګ وخت چې وزیرانو د ایاز سره حسد شروع کی، محمود غزنوی د دې حسد د منځوړلو دپاره او د خپل ځان دپاره د مرجحه دلایلو پر بنا باندې او یا دا خبره دوی ته ثابتول چې دا ایاز چې دي د داسې یو ښه احساس څښتن دي او دا ډیر هوښیار او عقلمند شخصیت دی، د دې خبرې د ښکاره کیدلو دپاره یو ځل سلطان محمود غزنوی رحمه الله مجلس د وزیرانو جوړ و. په دې مجلس کې سلطان محمود غزنوی یو ډیر ترخ شی د نباتاتو څخه راوړي، دا وزیرانو ته هر یو ته ورکړي، هر وزیر چې په خولې ته وروړي ډیر ترخ و نیس وی خوړلی. بالاخره ایاز ته یې ورکړي، ایاز دا ترخ شی په ډیر شوق او مینه باندې په خوړلو یې پیل وکړي. دا وزیران هم ایران سول او سلطان محمود غزنوی رحمه الله هم ایران سول چې څنګه دا ترخ شی ایاز خوري. وروسته یې د داسې پوښتنه وکړه، دا ترخ شی ته څنګه خوړلی سي او څنګه په شوق او مینه یې خوري؟ ده ورته وویل، ایاز ورته وویل چې د سلطان د لورې زموږ ډیر خواږه او خوشمزه شیان ډیر خوړلي دي او ترلاسه کړي مو دي. نو یوه ورځ که د سلطان د لورې زموږ ته یو ترخ شی راکول سي، هغه به هم په ډیر مینه باندې خورو. دا په ډیر مینه د ترخ شی خوړل به هغه ملاحظه زموږ سره وي چې سلطان موږ ته ګڼ شمېر نعمتونه خواږه راتر عطا کړي دي په هغه مینه. دا قصه چې مولانا رومي رحمه الله را نقل کړي د دې دپاره چې مؤمن مسلمان هم کچیر د ژوندانه په لړۍ کې، د ژوندانه په سلسله کې یو ځل په ده باندې څه مصیبت، غم، مشکل، تکلیف راسي، باید چې د الله جل جلاله هغه نافایانه نعمتونه او خوشي او خوشحالۍ هیرې نه کړي. الله جل جلاله هر مسلمان ته بې اندازې نعمتونه د خوشي ارمیلاو کړي او کړي دي، باید چې د هغو نعمتونو هیرېدل ونیسي. نور سره په څنګ کې کچیر یو مصیبت راسي، هغه به هم دی تحمل کی، برداشت کی، وچ الله جل جلاله خو موږ سره ډېر لورینی احسانات کړي دي. نو په هر حالت کې به د الله جل جلاله شاکر بنده د څخه جوړیږي او د الله جل جلاله په قضا باندې بدې راضي ګرځيږي. دا په دې هدف دی دا قصه کې. دا رنګ مولانا رومی رحمه الله په دې هدف دا قصه را نقل کړې ده چې د الله جل جلاله د حکم باید چې قدردانی وسي. دا بیان کوي چې سلطان محمود غزنوی په دې ادب باندې د ایاز د عقل مندیش کارندوی و کی یو ځل ارکان د دولت وزیران ټول حاضر و مجلس جوړ. محمود غزنوی رحمه الله په مجلس کې یو ډیر قیمتي غمی راوېستي په لاس کې. یو وزیر ته ورکی ولدا قیمتي غمی مات، هغه ولدا قیمتي غمی خو ډیر قیمت لري، د دې ماتېدل هیڅ امکان نه لري. ابل وزیر ته ورکی، ابل وزیر ټول وزیرانو بل اخره وویل چې دا قیمتي غمی باید چې مات نشي، که څه هم د سلطان امر. ایاز ته چې غمی په لاس ورلی او د تور کول سو، ایاز بل فور غمی مات کی. وزیران ټول حیران شول چې ایاز څنګه داسې عمل وکړي، دومره قیمتي او بیش قیمته غمی مات کی او څومره زیان یې واړوي شاهي دربار. وروسته سلطان محمود غزنوی رحمه الله د ایاز پوښتنه وکړه چې ته ولې د غمی ماتېدلو ته آماده شولې؟ دا ډول ټول وزیران نو ورته تیارېدل، ته ولې ورته آماده او تیار شولې؟ ایاز ورته وویل چې غمی خو دومره قیمت نه لري، اصلا د سلطان حکم چې دی هغه د غمی تر قیمت ډیر زیات قدر لري، باید چې د سلطان و حکم ته ترجیح ورکول سي. اوس یو د غمی ماتېدلو زیان دی، یو د سلطان د حکم ماتېدلو زیان دی، دا دواړه چې سره پرتله سي سره وتلل سي د سلطان حکم ډېر بهتري او غوراوی لري د غمی پر ماتېدلو باندې. نو غمی دې مات سي د سلطان حکم دې نه ماتېږي. مولانا رومی رحمه الله چې دا سره نقل کی د دې هدف لپاره چې مؤمن مسلمان ته وایي چې اے مؤمن مسلمان د الله جل جلاله حکم کو ډېر زیات د قدر وړ دي. ته پاهی چې د الله جل جلاله حکم په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې باید چې مات نه کړي. که څومره هر څه قدرمن شان او ډېرې ګټې او ډېر فواید په مقابل کې د الله جل جلاله د حکم راشي، باید چې هغه ګټې او هغه فواید ټول تر پښو لاندې سي، هغه ته قدر ور نه کول سي، باید چې د الله جل جلاله حکم قدرمن وګڼل سي. لکه څنګه چې دا د مؤمن مسلمان شان هم دي او دا د عبدیت او د کامل بندگی تقاضا هم دا ده چې باید چې مؤمن مسلمان د الله جل جلاله امر تر هر شي قدرمن وګڼي او هغه ته ترجیح ورلره ورکړي. نن ورځ چې موږ تاسو ګورو په ټولنه او معاشره کې چې دا حالات جوړ دي، دوه لوی شیان چې نن دي، یو به اتفاقی موجوده ده او بل د الله جل جلاله د احکامو نه قدر او د الله جل جلاله د احکامو نه وزن. نو چې څه وخت مؤمنانو مسلمانانو په زړه کې د الله جل جلاله حکم محترم او باعزت ګرځول سوی نه، نو داسې حالات په ټولنه کې را روان دي چې بې اتفاقي وي، دربدری وي، نو مشکلات وي، ټول مسلمانان به بې سکونه او ناارامه وي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته ټولو ته د نیکو اعمالو کولو توفیق راته کړي. په خاص ډول دې الله جل جلاله موږ په زړونو کې د الله جل جلاله د حکم قدر او عزت را زیات کړي. وصلی اللهم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحابته اجمعین.